دا مشال روډیو ده او دا مهال په پېښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. په خبرونه کې له وسلوالو سره د خبرو په اړه د نواز شریف څرګندونې، په کوټه او کراچۍ کې په شویو چادونو کې د مرګ ژوبلې تفصیل، په بلوچستان کې د ډاکترانو تختونو پیښو او د سولې نوبل انعام اعلان ترڅنګ درته سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخې له بوریوال کاکړه د دې مهال تازه خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د حکومت په خلوص او نیت له وسلوالو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بیول غواړي. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر اوو ته رسیدلی، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې بېګا د شپې په یو چاودنه کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي دي چې د حکومت په خلوص او شنیت له وسلوالو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بیول غواړي. نوموړي دا خبرې تیر ماښام په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په کور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف ویل
حکومت واړی چې د ناستی د لاري د مسله حل کړي، په کار نه ده چې په دې هیواد کې نور ځاني زیان رامنځته شي. حکومت د نیت په اخلاص سره د دې لاري کارول واړی، او هم د دې لپاره مونږ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلل دی. نو مونږ په اخلاص سره مذاکرات په مخ بوتلل واړو.
دا له هغه وروسته ده چې د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د چهارشنبې په ورځ په یو مرکه کې ویلي چې که حکومت په اخلاص ورسره خبرې ترې کوي نو دوی تیار دي. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر اوو ته رسیدلی. په دې چاودنه کې په ژوبل سوو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د کوټه کمشنر عثمان ګل د تر پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې د یو پولیس سرتیري په ګډون 15 تنه وژل شوی دي. خو د روغتون ډاکټرانو تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دوه نورو ټپیانو په روغتون کې ساور کړی ده. د دې چاودنې پړه بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې بیګا لشپې یوې بمې چاودنې د پولیسو په وینا درې مشکوک وسلوال وژل دي. د پیښه تیر شپه د کراچۍ د منګو پیر په غازی ګوټ کې سوې ده. د پولیسو سمیز مشر پیر غلام رسنوی ته وویل
دی وای دوی په کوم ځای باندې د حمله تیاری کړې وه، او هلته روان وو چې چاودنه پرې شوې ده. له دوی څخه د دوی شناختي کارډونه او ځینې نور شواهد ترلاسه شوي دي.
پولیسو ویلي چې دوه تنه د بلوچستان د کلا عبدالله او یو تن د وزیرستان وو. ټاکل شوې ده چې د 2013 کال د امن نوبل جایزه نن د ناروې په اسلو په پلازمینه اوسلو کې اعلان سي. 14 کلنه ملالې یوسفزۍ په هغو کسانو کې شامل ده چې د دې جایزې لپاره نومول شوې ده. په دې نوماندانو کې د روس او بیلاروس د بشري حقوقو کارکونکي، د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکي، د کانګو یو ډاکټر دینس موګوویک، او د چلسی مینینګ په نامه د امریکا هغه عسكر هم شامل دي چې د دې هیواد په زرګونو پټ اسناد ویکیلیکس وپانی ته ورکړیو. ملالی یوسفزۍ ته پرون د اروپای پارلمان لخوا د اسخاروف په نامه جایزه هم ورکړل شوه. دا جایزه د بشري حقوقو کارکونکو ته ورکول کیږي. ملالی یوسفزۍ د اسخاروف جایزې ترلاسه کوونکې تر ټولو کمومره اخیستونکې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیل مخالفته په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د ماموریت موده د 2014 کال تر پای غځولې ده. تمه کیږي چې دا په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک د ماموریت د اوږدولو وروستۍ اجازه وي. امریکا او د هغوی ملګري تیاری کوي چې د 2014 کال تر پای له افغانستانه ووزي او هلته د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د امنیت د شورا په پرون منظور سوي د پریکړه لیک کې ویل سوي دي چې د افغانستان حالات لا هم د نړۍ د امن او خوندیتوب لپاره ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې ګام للارې پر افغانستان غږ سوي دي چې د درغلیو پر ضد نور مبارزه وکړي، شفافیت ته وده ورکړي او خپل محاسبه زیاته کړي. اوس مال په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې شاوخوا 80,000 عسكر موجود دي چې 80,000 پکې د امریکا دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره لیده کاته کړې ده. پرون د افغان ولسمشر په ماڼۍ کې په ترسره سوي دې ملاقات کې ولسمشر حامد کرزی او اسفندیار ولی خان د سخت درځي پر ډېرېدو د هغه د مخنیوي د لارې چارو په سیمه کې د امن د راوستلو په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو تفصیلي خبرې کړې دي. له اسفندیار ولی خان سره د هغه د ګوند سنیټر افراسیاب خټک هم ملګری و. نړیوال بینک اټکل کوي چې سرچ کال د افغانستان اقتصادي وده شایي په سلو کې لس راټیټه سي. نړیوال بینک د جنوبي اسیا په اړه په خپل رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي دي چې دوامداره تشدد، اقتصادي جرایم او منظم فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخامخ کړی ده. په رپورټ کې اټکل شوی دی چې د افغانستان اقتصادي وده شایي سرچ کال 1.3 او په 2014 کال کې 15.3 ته ورسیږي. په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده 4.4 وه. او د امریکا د پورونو د حد زیاتولو لپاره د ولسمشر بارک اوباما او د هغه د مخالف ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ تازه خبرې اترې بېله نتیجې پای ته رسېدلې دي. د سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا لیده کاته شوو خو دواړه غاړې د پرمختګ کومې خاصې نتیجې ته ونه رسېده. د امریکا د کانګریس د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند مشر اریک کانټر ویلي دا خبرې اترې ډېرې ګټورې وې. هغه وویل هیله ده چې د اوباما له ډیموکرات ګوند سره به دا خبرې اترې د پنجشنبې پښپاه هم دوام ولري. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
دا مشال رادیو دا تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی په خیر نیت له وسلوالو سره د روغ خبر کول غواړي.
حکومت چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ٹیبل پر بیٹھ کے اس کو حل کیا جائے.
په کوټه کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمېر وته رسیدلې ده. او په کراچۍ کې وسلوالو د حمله تیاری کوله چې په چاودنه کې ووژل شول. په بلوچستان کې ډاکټران څوک تختوي؟ سیاستوال عثمان کاکړ دولت پړ بولي.
پدې کې انټیلیجنس ادارې سری دا شامل دي. دې کې شک نشته او د هیڅ خلګم ځینې د زموږ خلک په دې کې شامل دي.
او نن د سولې نوبل انعام ګټونکي یا ګټونکي اعلانېږي. د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی هم په نوبړه کې شامل ده. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود تازه څرګندونو په جواب کې ویلي دي چې د دوه حکومت په خلوص او ښه نیت له وسلوالو سره د روغې خبرې پر مخ بیول غواړي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر وخت وکړه. تر دې مخکې حکیم الله مسعود د یوې مرکې پر وخت ویلي ول چې که حکومت پر اختیار ور سره خبرې اترې کوي نو دوی هم خبرو ته چمتو دي. نواز شریف دا هم ویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د مقابلې لپاره یو روزل شوی ځواک نشته او دا چې دوی د داسې یو ځواک جوړولو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د حکیم الله مسعود د تازه سرګندونو په لړ کې د میا نواز شریف وینا وه چې دوی د مذاکراتو د لارې د ترهګرۍ د ستونزې د هوارولو په لړ کې سنجیده دي، نو ځکه دوی د 9 ستمبر په ټولګوندیزه غونډه کې د ترهګرۍ ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کولو ته لومړیتوب ورکړی وو.
حکومت واړی چې د ناستی د لارې د مسله حل کړي، پکار نه ده چې په دې هیواد کې نور ځانی زیان رامنځته شي. حکومت د نیت په اخلاص سره د دې لارې کارول واړی او هم د دې لپاره موږ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه او په هغه کې په اتفاقي رایې موږ دا فیصله کړې وه چې د مذاکراتو د آپشن دی پر مخ بوتلې شي. نو موږ په اخلاص سره مذاکرات په مخ بوتلل واړو او زمونږ په فکر کې په دې لارې د دې ستونزې حل راوستل کېدای شي، نو د دې نه ښه حل بل نشي کېدلی.
په گورنر هاوس پیښور کې په خبری کانفرنس کې میا نواز شریف وویل چې تر دې دمه په پاکستان کې د ترګرۍ د مقابلې لپاره یو اداره هم نشته او دوی په ټولو صوبو کې د داسې ادارو په جوړولو کار پیل کړی دی.
اس وقت ملک کے اندر کسی جگہ پر بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ٹرینڈ فورس نہیں ہے ملک کے اندر.
دا وخت په ملکی د ترګرۍ د مقابله کولو لپاره په ملکی د ننه په یوځی کې هم روزل شوی ځواک نشته او د ټولو سره په دې خبرې اترې شوې دي چې دلته مونږ ته د ترګرۍ د مقابله لپاره د یو خصوصي ځواک ضرورت دی او زر تر زره دي دغه ځواک جوړ کړی شي. دا پیښلې وسوسه شوې دي او د دې پیښلو رښتو مونږ دلته ستاسو خواله راغلی یو او دا کار په هر صوبه کې روان دی
او یی هر صوبه می
یہ کار ہو رہا ہے. وزیر اعظم میا نواز شریف زیاده کړه چې دوی ترهګرو او مجرمانو ته د سزا ورکولو یقیني کولو لپاره په یو خصوصي قانون جوړولو باندې هم کار پیل کړی دی.
پورے ملک کے لیے ہم ایک اسپیشل لا لے کے آ رہے ہیں قانون.
د ټول هیواد لپاره مونږ یو خصوصي قانون جوړو. هغه قانون تقریبا مونږ تیار کړی دی او څو ورځو کې به ستاسو په وړاندې راشي. ولې چې ډېر لوی لوی مجرمان عدالتونو ته راځي او هغې ته ضمانتونه میلاویږي او دا یو حقیقت دی چې مونږ له منل پکار دي او ویل کیږي چې ثبوت نشته او گواه نشته او پیسلې نه کیږي او دلته کې دا هم حالات دي چې ججان هم د پیسلو کولو نه یریږي او گواهان هم د گواهۍ ورکولو نه یریږي.
جج بھی فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, گواہ بھی پیش ہونے سے ڈرتے ہیں.
د میا نواز شریف سره په گورنر هاوس کې د پیښور د کوارټې د چرچ او د قیصه خانه د بمی چاودنو زپل شوی کورنو هم لیدل کتل وکړل او د ترګرۍ زپلو کورنو سره د مالی مرستې لپاره وزیر اعظم د 15 کروڑ روپو اعلان وکړ او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ زپلو لپاره په باقاعده توګه میا نواز شریف د یوې مالی ادارې جوړولو اعلان هم وکړ. ولام اوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پرونی چاودنې کې د وژل شویو شمیر وته رسیدل دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی او نور تفصیل راکوي. خدای نور, کلک تفصیل راته راکړي چې دا څومره کسان ژوبل شوي وو, اول څومره وژل شوي وو, بیا څومره ژوبل وو چې هغه په روغتون کې ساور کړه؟
مننه پامیر. لکه تاسو چې وویل, د جمعرات په مازدیګر د کوټې په لیاقت بازار کې له کچې پولیسو ثانې مخې ته یو چاودنې ګڼ شمېر وګړو ته مارکې شوب ډالولې وه. که څه هم تر چاودنې وروسته د کوټې کمشنر عثمان ګل رسمي ورته وویل چې په دې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 8 یا 8 نور ټکان شوي دي, ژوبل شوي دي. خو بعد شپې را وخته د سی ام ایچ روغتون ډاکترانو مشاور راډیو ته وویل چې دوه نورو ټکانو په روغتون کې ساه ورکړه او دا چې د وجل سج شمیر اوه ته ورسېد او اوه دېرش کسان نور لا هم ټپیان دي. له دې سره به زه باید درته ووایم چې د چاودنې مسؤلیت بلوچ بېلتون غوښتن کې وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبل کړی او یعنی یو بی اے هغه وسله والې ډله ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې د ورته پیښو مسؤلیت او همدغسې په کوټه کې او په نورو بلوچ میشتو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسؤلیت قبولوي. د چاودنه په داسې حال کې څنګه چې
خدای نور سره زموږ راغته. ها خدای نور بیرته ستاسو غږ راغی. وای,
او چاودنه په داسې حال کې ماول چې څه ده چې د لیاقت بازار د کوټې تر ټولو لوی مهم تجارتي مرکز دی او هم هلته خلک د اختر لپاره په تیاریو کې بوختو. د اختر شیان اخیستل چې چاودنه شوی ده. د پولیسو په خبره چې چاودنه په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای شوی او چاودونکو توکو په مټ شوی ده.
صحیح ده, په بایسیکل کې دغه ایښودل شوی او چاودونکو توکي. ډېره زیاته مننه خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښو. ورته پیښه په کراچۍ کې شوې ده. د پاکستان په دې صنعتي ښار کې بیګا د شپې یوه بمي حمله وشوه. پولیس وایي په دې چاودنه کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دا وسلوال خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په خپلو بارودو ووژل شول. دا چاودنه د ښار د منګوپیر په غازی کوټ سیمه کې شوې ده. نور تفصیل ظفر کریمی پر رپورٹ کی.
پولیس چارواکی وای چاودنه د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د خار د منګو پیر په غازی ګوټ کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې په یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي وچاودېدل. د سیمې د پولیسو مشر پیر غلام د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره درې وړه کسان ترهګر وو.
یہ تیاری کر کے جا رہے تھے.
دے وای دوی په کوم ځای باندې د حمله تیاری کړې و او هلته روان وو چې چاودنه پرې شوې ده. له دوی څخه د دوی شناختی کارډونه او ځینې نور شواهد ترلاسه شوي دي. په وژل شوو کسانو کې دوه کسان رفیع الله او عصمت الله د بلوچستان صوبې د قلعه عبدالله سیمې او یو تن عبید حسین مسعود د وزیرستان استوګن دی. د پولیس مشر په خبره داسې ښکاري چې په دوی چاودیدلي بارودي توکي خپل هدف ته د رسېدو د مخه په دوی چاودیدلي دي. د سیمې خلک وایي چاودنه دومره زورور وه چې اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د چاودنې له امله یو ټرک او نورو ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. پولیس وایي د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس یې د چاودنې په اړه پلټنې شروع کړې دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د ستمبر له 15 نیټې راهسې د دغه ښار په مختلفو برخو کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد هدفي عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره یو ترمیمی آرډیننس یا قانونګۍ منظور کړی دی، او په دې اړه باندې چې په دغه قانونګۍ کې څه شی دی، له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، د دغه ترمیمی قانون په اړه یا قانونګۍ په اړه یا آرډیننس په اړه چې ولسمشر منظوري ورکړې ده، کلک تفصیل راته راکړي.
جی بالکل، دا پسته غیر چې کله وزیر اعظم او نور چې کوم د قانون وزارت ته بار بار دا خبره کوله چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون هغه عمر مضبوط نه دی، دا غیر تر مخه کم چې ترهګر دی هغه بری کیږي د عدالتونو نه، مقدمه باغی بند سم رول باندې نه چلول کیږي. دا غیر رستو دا یو ترمیمی آرډیننس 2013 د وزیر اعظم لخوا ولسمشر تر لیږل شوی چې هغه منصور شو او په سمدستي توګه عملی دی. د قانونګی تر لاندې کم چې ټارګټ کلینګ کې یا د پیسو لپاره چې کم خلک تختول کیږي یا کلنګ او بتې غواړي، نو که دغه شانتې شکایات چاته موصول شو او هغه پترس کې بیا گرفتاری هم کولی شي او ورسره مخکې داسې قانون.
او تاسو ویل چې دا بتې او کلنګ او دا شیانې هم په ترهګرۍ کې ورخه؟ صحیح،
بالکل. او مخکې داسې و چې دا به خلک به تفتیش یا د پلټنو لپاره یو میاشت یا دیر شو دی هغه به د پولیس سره اوس یې دغه بوده او غزول تر درې میاشتو پورې به د دینه پلټنې کیدی شي. ورسره پوز او نور سیول ادارې چې کمی دي، نو هغه هم یو مشترکه تحقیقاتي ټیم
دا خو یو آرډیننس دی کنه چې دی ولسمشر او خپور کړی دی او منظوري ورکړی ده.
بالکل،
په دې باندې تاسو لکم شنونکو سره خبرې کړې دي، هغوی څه نظر لري ور باندې؟ ځکه درې میاشتې ساتل یو کس له ځان سره پولیس د تفتیش یا پلټنو لپاره ډېر اوږده موده نه
نو دا چونکه بیگا منظور شوی دی، نو تر اوسه پورې خو په دې باندې چې کوم کارپوهان دي د قانون د چارو نو هغې له خپل رد عمل نه دی ورکړی. خو دا ده چې کوم ویل کېږي، نو پاکستان کې چونکه هم په دغې حوالې سره مختلف وختونو کې چې مونږ د نورو کارپوهانو نه تپوسونه کړي، نو هغې دا ویلي دي چې په ځای د دې چې ترهګري یو ډېر لوی یو مسله ده په پاکستان کې، نو څنګه چې د نیب کیسونه چې په هغې کې به یو سړي باندې الزام ولګي چې تا کرپشن کړی دی یا تا په دې بډې رشوتونو یا په داسې قسم اوسر کې ککړ یې، نو بیا هغه سړی خپل ځان صفا کوي او خپل صفایي پیش کوي عدالت ته په ځای دی چې ته د هغه خلاف ثبوتونه وګوري. نو باید چې د ترهګرۍ په کار د جداسې پچا باندې تور ولګي، پچا باندې الزام ولګي چې ته بسنه سے جوڑ پتر ہے گرے کہ ککڑی نجبیا حاغ اخبل صفائی پر اخبل ثبوتوں اخبل گواہان راولی نہ حکومت بیا نو خبر سرور سر پدے کی ابل مہم خبر دا پامیر چی دا ویڈیو لنک دلارے ہم پدے کی شہادتوں اغستی کی ورسر دا ججانو او دا غشان دا وکیلان دا گواہانو تحفظ ہاغا ہم یقینی جوڑول مقصد دی دے
صحیح او کپڑی رلند تو گراتا ہوئے دا پاکستان پخوانے ولس مشر متقاعد جنرال پرویز مشرف دا اکبر بوکٹی پا کیس کی خو زمانت بانے خوش شو وز بیا ویچ نیول شوے دے دا ولی نیول شوے
بالکل دا چونکہ بد باندھے ابل مقدمہ کم اچھے لال مسجد وا دا غازی عبدالرشید دا حغد مور دا وجنے نو پدے کے دا دزوی ہارون رشید دا یو درخواست ورکلو ہائی کورٹ تا گنی دے سڑی باندھے دے آگا وقت کے صدر دا حکم ورکلو چی دا آپریشن دے اوشی پوزی آپریشن نو پدا کا ترس کی بیا پولیس ڈاکٹر رضوان سوک چیف ایس پی آگا پا مشرے کی وڈل لالا او حقیب و باقاعدت ہوگا پرویز مشرف پدا کا مقدمہ کے ہم گرفتار کو او کم سب جیل کے چدے ان ہم پہاگا سب جیل کے نن دے دا جوڈیشل ریمانڈ دا پارا دے با عدالت تا پیش کی دا غیر است با عدالت فیصلہ کی چھ دس رس چل کی خود دا وکیلان وینا دا چھ دے چونکہ نور دا بے نظیر پا مرک پا کیس کی دا شن دا ججان و نظر بندے پا کیس کی دا اکبر بکٹی پا کیس کی پا زمانت تے نو دا دے کیس تا زمانت دا پارا با ہم دی درخواست ورکی ورسر دے خوششی خو ورسر ورسر ہارون رشید سوک چھ دا غازی عبدالرشید زوی دے نو حقا پا ہائی کورٹ کی دا درخواست ہم ورکلے دے چھ دا دنم دے پا حقا پہرس کے واچولی شی چھ سوک دا ملکا وطو تنا
معلومات پاکستان ممنون حسین پہاغ آرڈیننس باندې لاسلیک کړی دی منظوری ورکړی دا چې د تره غړې زنی تعریف پراخه کړی دی او د دې ترڅنګ ځینې نور شیان هم په ترهګرۍ کې ور شامل کړی دي همدارس پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل بیا نیول شوی دی د عبدالرشید غازی او د هغه د مور د وژنې په معاملہ کې عبدالرشید غازی د لال مسجد یا د سور جماعت په اسلام آباد کې چلتا عملیات شوی په هغه کې وژل شوی او د سور جماعت مشر وو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د بلوچستان او په خاص توګه د کوټه ښار سرکاري ډاکټرانو لتیری ویونه راهیسه لکار کولو انکار کړی دی. دوی وایي کچېری حکومت تختول شوی ډاکټر مناف ترین خوشی نه کړ نو دوی به دندې پرېږدي او له بلوچستان نور صوبو ته به ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کوټه نومیالی ډاکټر مناف ترین د سپټمبر پر 18 تختول شوی او تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغه چیرې دی. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې معلومولو هڅه کړې ده چې په بلوچستان کې ډاکټران څوک تختوي، دوی بیا څنګه خوشی کول کیږي او صوبایي حکومت د دې ډاکټرانو د تختونې د مخنیوي لپاره څه کړي او کوي.
د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه یا د پاکستان میډیکل اسوسییشن چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې په یو خبري غونډه کې وویل تر شل شپې زیات وخت وسو خو حکومت د ډاکټر مناف ترین د مندلو او راخوشي کولو په لړ کې هیڅ د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. د بلوچستان د حکومت ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې که څه هم دوی تر اوسه یو شمیر چاپی وهلی دي خو د ډاکټر مناف ترین په میندلو کې نه دي بریالی سوي. پښتنه دا ده چې د ډاکټرانو تښتونکي څوک دي او له هغوی سره په دې کې مرسته څوک کوي. د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه د سټیرینګ کمیټې مشر ډاکټر حقداد ترین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
څوک وایي چې کم چې قبایلي مشران دي هغه په دې خلکو پشت پناهي کوي، بعض خلک دا ایجنسیانې هم په دې کې ملوث دي.
د بلوچستان له حکومتي ویاند جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې د ډاکټرانو له تښتونکو سره د استخباراتي ادارو د ملګرتیا خبره تر کوم حد رښتیا ده، نو هغه وویل چې دوی په دې اړه ثبوت نه لري.
له موږ سره داسې ثبوت نشته د کوم پر اساس چې موږ وایو چې د دې پیښو تر شا څوک دي. که چیرې له حکومت سره داسې ثبوت وای نو حکومت به په سمدستي توګه دې ادارو ته ویلي وو چې دا خلک له تاسو سره دي او یا ستاسو له کسانو سره دي دا موږ ته وسپاره.
خو په حکومت کې د شریک پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ بیا وایي استخباراتي ادارې له هغو خلکو سره ملګری دي څوک چې ډاکټران تښتوي.
پدې کې انټيليجنس ادارې سری دا شامل دي د کې شک نشته او د هیڅ خلګم ځنې د جمهور خلګ پدې کې شامل دي دا امکان لري دا کار نشي کنټرولېدل او کدوې لازم واخې دوی مخشيني دا یقین وکړه د پولیسو زموږ لوي دا صلاحیت پدې چې پښپړ میاس کې دا ټول صورتحال څه دی دا کنټرولول شي
ډاکټر حقدا ترين وویل چې تر اوسه شاوخوا دیارس ډاکټران له تشتول کېدو وروسته په داسې طریقه راخوشي سوي دي چې حکومت پکې هیڅ مرسته نه ده کړې. د ډاکټر حقدا ترين په وینا د کوټي چمن او لورلای د ډاکټرانو په ګډون ټولو تشتول سو ډاکټرانو د ځان خلاصولو لپاره څه کم 6 میلیونه روپۍ تشتونکو ته ورکړې دي.
یو کروڑ سیوا سے در کروڑ روپی پوری یو ڈاکٹر ہم دس کری دی اور آگا دا سینے چھے پہ ڈاکٹر حیثیت کی چاگی جی دادو نا پیسی ادا کئی بلکہ آگا چا دا پیسی اخیس کی دی دبل سے پپور اخیس کی دی دا اوچ دی کم کار کی کہ تنخواہ راضی آگا پا آگا پورو کی دی روپی ادا کئی ہے
لژوب سره اړه لرونکي د نفسیاتو مشهور ډاکټر غلام رسول کاکړ هم د تیر کال د اگست پر لومړۍ نیټه تشتول سوی وو چې بیا د پیسو په بدل کې خوشی سو. ډاکټر غلام رسول کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ده پر خوشی کولو کې هیڅ مرسته نه وکړي بلکې یو څه د ډاکټرانو سیاستوالو او عامو خلکو هلې ځلې وې او بل د ده کورنۍ تشتونکو ته پیسې ورکړې وې.
واقعي پیسې ورکول چې دا خو ډېر نه سیکریټي د سړي په څنګ سره خو لیکن مشر ډېر غټ مونږ شهر نه توا یادې په خپله کې ورکړل.
د بلوچستان له حکومتي ویان جان محمد بولیدی څخه مې پوښتنه وکړه نو هغه دا ومنله چې دوی له دې کورنۍ سره مالی مرستې نه دي کړې.
گورنمنٹ
کی طرف سے ان کو کوئی دا رختیا دی چې حکومت دی کورنایو ته پیسې نه دی ورکړي. خدا اوس یو کاروبار جوړ شوی او خلک په خپل سر له تختونکو سره خبرې کوي او خپل کسان را خوشی کوي. دا خبره هم رختیا ده چې حکومت تر اوسه د سړی تختونکو په نیولو کې نه دی بریالی شوی خو دومره ده چې اوس په دې پیښو کې تر ډیره حده کمې راغلي.
ډاکټر حقدا ترين وویل په بلوچستان کې ډاکټران اوس دی حالت تر سوال سوي دي چې یا خو بل صوبې ته ولاړ سي او یا هم له پاکستان ووځي.
موږ د مور د پلار په حیثیت سره د لې د عوام د خپل غریب خلکو خدمت کول غواړو لیکن په دې حالاتو کې اوس ډېر خلک داسې دي چې هغه بهر ولاړل ډېر دا تراز دي چې هغه اوس د نور صوبو ته ولاړل او دا به یو وخت دا تراز راسي چې ښار کې به دننه دا تراز ډاکټر نه وي پاتې چې هغه یو ساده د معدې د درد د یو ټوخي او د دې علاج وکړي. د دې دپاره به خلک یا به کراچي ته ځي یا به لاهور ته ځي.
د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د ډاکټرانو د تشتولو پیښې په داسې وخت کې زیاته سوي دي چې د ځای خلکو په وینا نه یوازې هلته د پاکستاني طالبانو کاروایان زیاته سوي دي بلکې ځینې ډاکټران هم له تشتول کېدو وروسته له قبایلي سیمو څخه راخوشي سوي دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو ورې دا ورځې چې اوس هم خط پر مخ د سنم راغې په نوم دغه سندره واورو.
خطر مخ دسنم راغی خطر مخ دسنم راغی کسبوج می سوا فحالا کی خطر مخ دسنم راغی کسبوج می سوا فحالا کی دایے خاش پخل کی زیب کا تجال سوا فلالا کی دایے خاش پخل کی زیب کا تجال سوا فلالا کی دایے خاش پخل کی زیب کا تجال سوا فلالا کی کی خیال د یاد شندو د زلمان د غم شندو کی خیال د یاد شندو د
خسته د حمید بابا کلام مو واورید او وسه مرزو د بوریوال کاکړ ته ځکه چې په پیښور کې له نه نیمو بجو څخه واوختو او په کابل کې فکس نه بجې دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د حکومت په خلوص او ښه نیت له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې اترې پر مخ بیول غواړي. نوموړي دا خبرې تیر ماښام په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په کور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال کړې دي. د بلوچستان په کوټه کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر اووه ته رسېدلې دي. په دې چاودنه کې په ژوبل سوو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو. د دې چاودنې پړه بلوچ ویلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبول کړې ده. د پاکستان په کراچی شهر کې بیګا د شپې په یو بمی چاودنه کې د پولیسو په وینا درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. دا پیښه تیر شپه د کراچی د منګوپیر په غازی ګوټ سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو سیمه ییز مشر پیر غلام ویلی دی کسان د یو برید تیاری کړی و. ټاکل شوی ده چې د 2014 کال د امن نوبل جایزه نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې اعلان کړل شي. شپارس کلن ملال یوسفزی په هغو کسانو کې شامل ده چې د دې جایزې لپاره نومول شوی دی. او د امریکا د پورون د حد زیاتولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مخالف ریپبلیکن ګوند د مشرانو ترمنځ تازه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي.
د خبرونو سرټکی مو بلکې لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او په دې رپورټ کې یې مهمې برخې رایوځای کړې دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پېښور کې د پولیو څاڅکو ورکولو مهم پټ په پټه شروع کړی شوی دی او کومو سیمو کې چې څاڅکي ورکړې کېږي هلته د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ هم بندیز لګولی شوی دی. او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې د پولیو څاڅکو یوه دستوره کې ناوړه پېښه رامنځته شوې وه. نو د هغې وروسته دا عمل په خفیه طریقه ترسره کېږي. ادارې وایي چې د پولیو څاڅکي ورکوونکو رضاکارانو حفاظت یوازې د حکومت مت نه بلکې د عام خلکو هم ذمہواری ده. او افسوس داري چې یو کار د اسلام په نیز غوره دي او ورسره د ماشومانو ژوند او خصيحت تړلې دي نو بیا ولی بعضی خلک تدې خلاف دي او دا کار په پټه تر سره کیږي. اداریا اخر کې زیاتوي چې هر څوک په ښکار ډول د دې مهم لوی کامیابی مخې ته نه دراغلي نو په پټه سره به د دې ناکامي څه عجیبه خبر نه وي. او بل دا چې که د مجبوری تر لاندې د دې حکومتي ګام سره اتفاق وشي نو بیل خبره ده. یعنی په هیڅ جوړ هم دا عمل د منلو وړ نه دی. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د طالبانو لخوا ورکړل شوی بیان ته کتنه کړې ده او لیکي چې د حکومت او طالبانو د مذاکراتو لړکی د شورو په ورځ یو نوی وړاندیز مخ ته راغلی دی چې پکې د طالبانو مشر د حکومت سره په سنجیدګۍ مذاکراتو د رضامندۍ څرګندونه کړې ده. او دویم دا چې مذاکرات د جرګې په ذریعه کېدل پکار دي. د ادارې په وینا چې اوس د طالبانو لخوا په ډاګه کړې شوه نو باید چې حکومت هم د دینه ګټه پورته کړي او په سمدستي توګه اقدامات پیل کړي. ادارې وړاندې لیکي چې ځینې خلک دا ګیله کوي چې د مذاکراتو لړکې دي اولس په اعتماد کې واغستې شي او هر څه دي اولس ته په ډاګه کړي شي او دا چې د مذاکراتو نه وړاندې دي په فوري توګه دزبندي وکړي شي ځکه چې له دینه نیغ په نیغ زیان اولس ته رسي. او که دغه شان چاودنې هم رواني او اپریشن هم نو اولس ته به دا مذاکراتي عمل د قبلولو وړ نه وي. نو باید چې دواړه ډلې د اولس درد محسوس کړي او د امن لټولو لپاره غوره لار وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تا تاسو مشال رادیو ته وګیاست او سم د نړۍ موضوعاتو په لور ورزو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د طالبانو یو مشر ملا برادر د خوشی کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. افغان طالبان وایي پاکستان ملا برادر نه دی خوشی کړی. د ورځپاڼې په خبره له دې وینا سره د پاکستان خبره مشکوکه شوې ده چې وایي د افغانستان سولې بهیر ملاتړ په موخه یې برادر خوشی کړی دی. بل پلو فارن پالیسي مجله د تھامس ریکس یو لیکنه خپره کړې ده چې پکې د ویلي په افغانستان کې د امریکایي جنگ دومره موده وشوه چې اوس پکې برخه اخیستونکو ځنو پوځیانو ته د دې پیل هم یاد نه دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان طالبانو د تیرې چهارشنبې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د دوی دویم مشر ملا عبدالغنی برادر نه دی خوشی کړی. د سرګندونو د پاکستان هغه وینا د شک لاندې راوسته چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره یې ملا برادر خوشی کړی دی. افغان طالبانو په خپل یو لیکل شوی بیان کې ویلي ملا برادر لا هم په جیل کې شپې ورځې تیروي او ورځ په ورځ یې صحت خرابېږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو سره د مذاکراتو په اړه متضاد خبرې مخې ته راځي، دا ډېره ګرانه ده چې دا ډول بیان حقیقت معلوم کړی شي. که د طالبانو دا وینا رښتیا ومنل شي نو په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان ژمنې د اندېښنو ښکار کیږي. خو دا بیان په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان نه د امریکایي جنگي ځواکونو د وتلو نه پس د جنگ او یا هم د مذاکراتو په اړه د یاغیانو افغان حکومتي چارواکو د پاکستان د استخباراتي ادارې او په خپل د ملا برادر نظر هم واضح نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې هم د تحریک طالبان سره د مذاکراتو کولو یا نه کولو په حق لا ګرم باسونه روان دي. په خاص توګه په دې ورستیو کې د وسلوالو لخوا د بمی چاودنو او په بردیر کې د اعلی پوځي چارواکو د وجنې نه پس د هیواد د امنیت لپاره د مذاکراتو خبره ډیره مهمه ګڼل کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د تھامس ریکس یو لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي افغانستان کې د امریکایي جنگ دومره موده وشوه چې اوس دې کې برخه اخیستونکي ځنې پوځیانو ته به د دې شروعات هم یاد نه وي. تھامس لیکي د تیرې اتوار په ورځ د کندهار په مشرقي برخه کې د امریکا سلور پوځیان ووجل شو چې پکې د پوځ یو 25 کلنه خزیده غړې لیفټننت جنیفر هم شامل وه. نوموړي د خپل وطن نه لرې د دنیا تر ټولو خطرناکه برخه کې خپلې ذمہواری ترسره کولې او د مرګ نه پس ورته پوځي اعزاز هم ورکړ شو. لیکوال وایي دا خو د ګڼ شمیر پیښونه یو ده چې ما یاد کړه. دا راز افغانستان کې د ډیرو وجل شو امریکایي پوځیانو کیسې مې یاد ساتلې خو ځنې اوس زمانه هم هېرې دي. لیکوال وایي نه دی خبر چې تر کومې به دا یاد وساتلې شي او تر کومې به دا سلسله جاری وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د الفلا په نوم د یو شخصي پوهنتون د زده کوونکو یا محصلینو په لاس د جوړ شویو شیانو یو ورځنی نندارتون شوی دی. په دې نندارتون کې د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو د خپلو تولیداتو یا پیداواري شیانو نمونې نندارې ته وړاندې کړې. نندارتون ته ګڼ شمیر زده کوونکي او ننګرهار میشتي کسان ورغلي ول. نور تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
د الفلا خصوصي پونتون مشر ډاکټر سید ماشوق سادات د نندارتون د پرانستې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې د نندارتون له پرانستې مقصد دا دی چې افغاني تولیداتو ته کورنۍ او بهرنۍ بازار ومومي.
موږ د نننۍ نندارتون موخه او هدف دا و چې موږ څنګه وشو کولای په افغانستان کې په دولتي او خصوصي پونتونونو کې عملی زده کړې وکړو. بل هدف مو د دې خدا او چې موږ څنګه وشو کولای په هیواد کې خپل هغه وړو تجارانو هوی وړي کمپنی لري دوی ته څنګه مونږه د بازار یابۍ طریقې ور وخیو، دوی ته د منیجمنت طریقې وخیو، دوی ته د فایننس سیستم مو برابر کو او همدارنګه د دوی کوم محصولات او کوم تولیدات چې لري دا د هیواد په ټولو خلکو او بل اخره دوی ته یو مجموعي نړیوال بازار پیدا کړ.
د یاد پونتون د اقتصاد پونځي او تن محصول خلیل الرحمن محمد خیل داس یو دوربین ننداره توډان دکړیو چې د دیواله تر شا به هم ننداره کېدل شو. نوموړي مشال راډیو ته وویل.
انګلیسي کې دی پیریسکوپ وي، موږ د پښتو کې چپه دوربین نوم یې خېدی. ان په اصل پیریسکوپ او په دې کې فرق صرف دومره دی چې هغه کې های ټیکنالوژي د غشوې د موږ په دې کې ډیر ساده شیشه استعمال کړی دی. ان هغه شوی موږ ته خېکم چې دیوان نه پنه، او دغه پروډکټ یا دا شی چې کوم دی د افغانستان ملي ځواکونو ته په خصوصا باندې د ما ټیکټ کړی دی، او کچیر ته افغان دولت زموږ نه وغواړي لوی پیمانه باندې موږ کولای شو دا وته جوړ کړو.
د علیمت په نوم د اقتصاد پونزي او بلتن زده کوونکي چې لوو ډول وچو میوه څخه یې مربا جوړه کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
هغه سیون مکروش شکم دي د خوراک لپاره دغه تولید او جس په نامه مربا مونږ جوړ کړي، او اول ځل لپاره مونږ ډیسکاونټ ریټ باندې خرڅو. په دې لپاره مونږ دا سی او غوړ کړه کوالټي ور کړه چې ان شاء الله هر سړی به خوښ کی او هر سړی به دی ډیمانډ غوښتنه وکړي.
دغه نندرتون ته د بیلابیلو علمی موسسو استاذ هم ورغلی ول. د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ببرک مخیل خوشاله و چې په لومړي ځل د اقتصاد پوهنځي د محصلینو عملی کار وکوت. نوموړی وایي،
متاسفانه زمونږ اقتصاد پوهنځي چې دي تر ډیره هماغه په تیوریکي لحاظ باندې چې پوهانو کوم کتابونه لیکلي دي هماغسې تدریسیږي، عملي برخې ته ډیر کم پام کیږي. اوس چې زه ګورم په الفلا پوهنتون کې د دوی د اقتصاد پوهنځي دغه نوښت چې د تیوري تر څنګ یې په عملي برخه کې خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي دي، دا واقعا یو نوې خبره ده، زه یو ابتکار بولم.
سره له دې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د بیلابیلو افغاني تولیداتو وړې کارخانې جوړې شوې چې بیلابیل خوراکي او د ژوند نورو اړتیاو توکي برابروي، خو بیا هم خلک بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي. خو اقتصاد پوهان وایي چې کچېری ولس د بهرني تولیداتو په نسبت افغاني هغو ته مخه کړي، نو د خپل ایواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې لاس لرلی وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د روان کال د سولې نوبل جایزې په امکاني ګټونکو کې د تعلیم مبارز ملال یوسفزی نوم هم یادېږي. له نوموړي سره سره د کانګو د یو ډاکټر دینیس مکویګي نوم هم د جایزې لپاره له غوره نوماندانو ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د دې انعام د ګټونکي یا ګټونکي اعلان نن وشي. دا چې د سولې نوبل انعام د جایزې ګټونکي لپاره څه معیار وي او بیا د پکې د ملال یوسفزی څه پوزیشن دی، ځواب یې د ملیحې امیرزاده پر رپورټ کې.
د تعلیم مبارزه ملالې یوسفزی یو له هغو مخورو کسانو نه ده چې د سخت کال نوبل امن ایوارډ لپاره کاندیدان دي. دغه ایوارډ د اکتوبر پر 11 نیټه یعنی د جمعې په ورځ اعلانېږي. د دې ایوارډ لپاره د ملالې ترڅنګ د کانګو د یو ډاکټر ډینیس مکویجی هم ذکر کیږي. هغه په کانګو کې د هغو ښځو د مرستې لپاره یو هسپتال او اداره جوړه کړې له چا سره چې د ځایي او بهرنیو وسلوالو او د پوځي سرتیرو لخوا جنسي تیری شوي وي. په ناروې کې د ساینس او ټیکنالوژي په یونیورسټي کې د سوشیالوجي او پولیټیکل ساینس پروفیسر توربیورن لینډستروم نوتسن چې د نوبل امن جایزې او ماهر دی، له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امیدوارانو د انتخاب پر معیار په خپلو څرګندونو کې ویل.
The selection process is very closed. It's not an open process.
دا انتخاب یو پټ بهیر وی چې پکې ولست معلومات نه برسېره کیږي. د دې انتخاب معیار الفرډ نوبل په خپل وصیت نامه کې بیان کړی دی. هغه لیکلی دی چې دغه جایزه باید هغه کس ته ورکړل شي چې په تیر یو کال کې د بشري پیوستون لپاره کار کړی وي. په وصیت کې دا هم په ګوته شوی دی چې دې کس باید د امن تحریک پر مخ وړوي. که څه هم زما په فکر په تیر څو کالونو کې دې ته زیاته توجه نه ده ورکړل شوی.
I don't think that has been paid so much attention to in recent years.
ملالی یوسفزی په سواد کې د طالبانو د کنټرول په وخت د جینکو د تعلیم لپاره आवाज اوچت کړو. هغه په روز کال د اکتوبر پر 9 نیټه وسلوالو طالبانو په دزو وشتل خو پکې بچ پاتې شو او په بریتانیا کې علاج شو. ملاله د جینکو د تعلیم کمپین ته دوام ورکړی دی. دا چې د نوبل امن جایزې لپاره د کاندیدیدلو یو مهم شرط د امن په برخه کې مبارزه ده، نو دې معیار ته په کتلو ملاله یوسفزی په کوم ځای کې راځي؟ لینډستروم نوتسن یې په اړه وایي.
د نوبل کمیټه او په خاصه توګه د اوسنی چیرمن یاګ لانګ په موده کې د دغه جایزې د معیار په پراخه توګه تشریح شوې ده. نو ملاله یو امیدوار پر دې کېدای شي چې هغه د یوې خاصې رویې علامت جوړه شوې ده، او یا له همدې لارې کېدای شي طالبان چې ملاله ویشتلې ده په جګړه کې د یو لانجمن قوت په نامه وپیژندل شي. زما په خیال ملاله یوه ډېره قوي امیدواره ده، پر دې نه چې هغه څه کړي دي، بلکې پر دې چې هغه د څه شي استازیتوب کوي. که د مسودې متن ته وکتل شي نو د ملالې د امیدوارۍ امکان نه جوړیږي، ځکه چې په کار د امیدوار یو فعال مبارز پاتې شوی وي. خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د نوبل امن کمیټې د معیار که په لویه پیمانه تشریح وشي، نو زما په فکر ملاله د جایزې لپاره د قوي امیدوارانو په لیکه کې راځي.
دا طالبانو لبریدا ژوندۍ راوتلې ملاله یوسفزۍ اوس په نړیواله توګه ډاډ ګیرنې او جایزې ترلاسه کوي. نوموړي ته سږ کال د هارورډ پوهنتون د بشرپالنې کلنۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته د سږني کال د مدني ټولنې مشرې نام په آیرلینډ کې ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ او د زیارت په ورځ اروپایي پارلیمان د سخاروف جایزه ورکړه چې د اروپا تر ټولو غوره جایزه ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت هم ملاله ته ستاره شجاعت ورکړې دي. دا تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملاله یوسفزۍ په نیویارک کې د کلینټن جهانی شهریت جایزې په مراسمو کې د برخې اخیستلو پر وخت وویل چې سوله په ټوپک نه بلکې په قلم راتللی شي او د ټولو مسلو حل په تعلیم کې دی.
اروپایی پارلمان د تعلیم مبارز ملال یوسفزۍ ته د سخاروف کالنې جایزه ورکړې ده. دا جایزه د فکری ازادۍ لپاره ورکول کیږي. دا جایزه له 1988 زیږیز کال راهیسې د بشري ازادۍ لپاره هلو ځلو کوونکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې دا انعام د جنوبي افریقا د نسلي برابرۍ او ازادۍ لپاره هلې ځلې کوونکي نیلسن منډیلا او د برما بشري او سیاسي ازادۍ فعالې آنګ سان سو چی ته ورکړل شوی دی. ملال ته د سخاروف جایزې ورکولو په اړه تفصیل د قاسم خان مندوخیل پر رپورټ کې.
د تعلیم جهانی مبارز ملال یوسفزۍ ته اروپایي پارلمان د 2013 کال سخاروف جایزه اعلان کړه. د اروپایي پارلمان لپاره د برتانیا لیبرال ګوند غړي سر ګراهام واټسن چې ملال یې د فکری ازادۍ سخاروف جایزې لپاره نومولې وه، په برسلز کې د مشال رادیو خبریال ریکارډ یوزویک ته وویل:
ما ملاله ونوموله ځکه چې هغه یو داسې ټولنه کې د ښځو تعلیمي حقونو لپاره راوچتیږي چې د هغوی له زده کړو انکار کیږي.
سر ګراهام واټسن زیاته کړه چې ملاله ته جایزه ورکول نه یوازې هغې ته ارزښت ورکول دي، بلکې په پاکستاني ټولنه کې هغو خلکو ته ورپه یادول دي چې د ښځو له تعلیمه انکار د نړۍ پراخې برخې ته د منلو نه دی. په دې اړه د اروپایي پارلمان غړي جوزف داول چې د یورپ لسی ګوند مشر دی وویل، ملاله د ټولو ځوانانو لپاره د ننګ څلی دی چې دوی ترې د جرات الهام اخلي. د زیاته کړه هغه لکه یوه ډیوه تیاری لاری رنوی. د سخاروف په نوم دا معتبره جایزه له 1988 کال راهیسې د روسیې ساینس پو اندری سخاروف په ویاړ هغو کسانو او سازمانونو ته چې د بشري ازادۍ لپاره مبارزه کوي ورکول کیږي. د سخاروف جایزه تر دې مخکې په جنوبي افریقا کې د ازادۍ مبارز نیلسن منډیلا، په میامار کې د بشري حقوقو مدافع اونګ سان سوچی او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان ته هم ورکل شوی ده. د سخاروف جایزه لږ تر لږ 15,000 ډالر مادي ارزښت لري او د بشري حقوقو په برخه کې د اروپایي اتحادیې د تر ټولو معتبرو جایزو څخه ګڼل کیږي. ملاله یوسفزۍ د نوبل امن جایزې ته هم کاندیده ده. ټاکل شوی چې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه سبا د جمعې په ورځ اعلان سي. ملاله 14 کلنه ده او په خپل سیمه سوات کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د ازادۍ لپاره د خپلې مبارزې په اړه مشال رادیو ته وویل:
زه دا ګڼم چې زما ژوند چې دی زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تیروم دا زما حق دی. د طالبانو خلاف پروپیګنډا به دی نه وا چې ما صرف د جنکو د تعلیم خبره کوله. پابندي لګولو والا څوک طالبانو؟ زه دا غوی د غداغو چې کوم خیالات دي هغوی چې سوایي د هغې خلاف یم. هغوی د جنکو تعلیم نه غواړي، نو زه بې شکه د هغې خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړ شي.
ملال یوسفزۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو لپاره خپل مبارزه د لنډو یاداشتونو په لیکلو پیل کړې وه. هغه د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له ښوونځي وکورته پر لاره وسلوالو طالبانو پر سر په ګولۍ وشتلې وه چې بیا یې وروسته د برتانیا په برمنګم ښار کې درملنه وسوله. هغه اوس په نړۍ کې د ښځو د تعلیم لپاره د مبارزې د یو سمبول په توګه پیژندل کیږي.
او راځي چې وسن د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د قیس الفت په غږ د غزل وورو.
خفا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے ولے پکتو لما خفا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے سلائی بیارا ترا سون شلے تیر پسلائی بیارا ترا سون شلے تیر پسلائی بیارا ترا سون شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے شمس پتہ سور کی چھیرا گیر شا شمس پتہ سور کی چھیرا گیر شا شمس پتہ سور کی چھیرا گیر شا خخوا گسندر
د قیس الفت په غږ مغزل اوریده. اوس یو بل رپورټ. د لوی اختر پر وخت خلک نه یوازې د قربانۍ څاروي اخلي، بلکې نوي کالي هم ګنډي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې خلک وایي دوی غواړي د خپل ځان او ماشومانو لپاره نوې جامې تیاری کړي، خو درزیان یا خیاطان له دوی کپړه نه اخلي. درزیان وایي د برښنا نشتون له کبله دوی نشي کولای د ډیرو خلکو جامې ور وګنډي. د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر له خلکو او خیاطانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د لوی اختر په راتګ سره که یو اړخته په مال منډیو کې د سارو یا عید قربانیانو اخیستلو باندې ګڼه ګوڼه وي، نو بل طرف ته ځوانان د اختر لپاره نوي کپړې هم تیاروي. خو د هر کله په شان نه یوازې عوام بلکې درزیان هم خپلې ګیلې کوي. په موجوده وخت کې د غلطه د یوې جوړې سلایي قیمت 450 تر 1500 پورې چلیږي. نیک محمد وایي درزیان ورنه کپڑے نہ اخلی او یا بیا ڈیرے ڈیرے پیسے غواڑی
کپڑے ہول کا درجن مند دمرا رستے چ مکان پہ ملا وی چ گنڈی بیا 2500 روپے وا جڑا گنڈی اختر خیر دے لگا وڑ بچن تا ڈرا ضروری وی درجن تا ودا بنا جڑا جی بجلی نہ ہول کا حقیقت جی بجلی دا سیور دے وینا دی وی جنریٹر خرچہ زیوتا دو.
نور محمد وائی ماشومانو تا دا کپڑے اخستلو لپارا اے گڑے خرچے کڑے دی او کا کپڑے نوی نو اختر بای ہم پی کوی
ترجی خدا دوبر دا چپ ژوند مده نه مل دل اخته کلا جوړا ور درا ور خوند چ دګرونه خیند ود پر کیشین په شاس خن در نه وخلی یا چ در نه وخلی در تابع ای وچ 15 سواری په ورو کا وین یا په یت ش بچ ور ش جوړا د ګندل دی وی چ بجنه نه ود غاس مدر تا یو شی نو چ کلا چرتا چ مې ور پکیر ش به تر سره چپل اول نه پلو ش درتا نی ولای وی زون تا مې نه دوکړی ا ما شمون تا مې کړی درزی تا مې ور کړی دی خو وین ګندل خو یت خو بیا خو جواد خبر ور تا خرڅ کړی مې زم نی شی دی ور چ زم یا چ ور بچون چ خوښ مې یار چ سرنګي وخت ری
په میران شاه بازار کې یو درزی مظهر خان مشال ریډیو توای بجلی نوی او زیاتره کار د جنریټرونه اخلي نو ځکه خرچه هم زیاته کیږي او کپڑے هم زیاته نشي تیارولې.
بجلی آر سڑی تخپل مالی ما دو چی بجلی ڈیرا بے انتہا خروپا دو اے دیب بارش جنریٹر ہاری درزی دامرا زیت پہ سرا چلاوی چی دامرا بجلی لکانا استعمالی جی لکا سمرا چی جنریٹر استعمالی جی تیل لگی جی نیرا لکا درزی اخپل دے زون خرچا شی دے جوڑا بندے جی کیما خرچا شی بلکہ جوڑے خرچا دامرا سکے لکا جوڑے مزدیرا ڈیرا زیوتا دو
د شمالی وزیرستان ټیلرز ایسوسیشن د وینا تر مخه ټول د غلطه سوار لس نیم سوه درزیان کار کوي چې په میرالی کې سلور نیم سوه په میرانشاه کې پنځه سوه اتیا د تخیلو کې درې سوه او دیرش او په غلام خان سیدگی کې دوه سوه اتیا درزیان کار کوي او دغه شمیره د نرینه او زنانه هغه درزیانو نه پرته ده کم چې درزی توب د کاروبار په توګه نه بلکه د خپل کور ضرورت پوره کولو لپاره کوي د درزیانو ایسوسیشن د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې تر یو سلو شپېته پورې زنانه درزیانې هم کار کوي چې دغه هم د یاد شوې شمیرې څخه بیلې دي د ایسوسیشن غړي وایي چې په میرعلي او میرانشاه کې یو سلواویا درزیان داسې هم دي چې په خپو معذوره دي او خپل روزي د درزی توب د لارې ترلاسه کوي په شمالی وزیرستان کې زیاتره درزیان د داوړ قبیلې نه تعلق لري چې دغ د درزیانو په شمیره کې په اول نمبر موسیقي په دویم او درپخیل په دریم نمبر دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي حکومت له تیرې یوې مودې راهیسې له پېښوره تر خیبره د څارویو پر ور وړلو بندیز لګولی دی. حکومت دا کار د څارویو د قاچاق د مخنیوي په مخه کړی دی. دا خلک وایي همدا لامل دی چې دوی اوس د قربانۍ څاروي هم خیبر ایجنسی ته نشي ور وړلی. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د لوی اختر لپاره دی دوی ته د څارویو وړلو اجازه ورکړل شي او تر لږ وخته دی دا بندیز لرې کړل شي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار په خپل رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي دي د پېښور نه خیبر ته د سارو پر وړو باندې لګولې بندیز ختم کړي. دوی وایي چې حکومت پرې دغه بندیز د تیرې سمودې رئیسې د سمګلینګ یا کاچاک لوجې لګولې دی، خو اوس یې دوی یوازې د قربانۍ د پاره راوړل غواړي. نو دوی ته د لږ وخت لپاره د سارو د راوړو اجازه ورکړی شي. په دې حکله د خیبر سیمې یو تن ملک اکرم مشال ریډیو ته
دا مسالہ دا چې لګي ورځې پاتې مونږ په خبر کې زمکې دي زینم دی ال تم سرویس ساتلی دی لپاره چې مونږ به بورا کړو او دا سنت ابراهیمی دی دوی دی لپاره بند کړی چې د افغانستان له زمو خلوړګی لراولو چې مونږ دا قربانی په صحیح طریقو کړو. مونږ له پورټیکل او تحصیلدار د اجازه نامه راکا څوره زمخ کې چې مونږ لاړ شو خپل سروي په موټر لارې کې راوچو ریولو او دا قربانی وکړو.
او یو بل ځای اوسیدونکی اصرار خان وای چې باید را روان اختر د لپاره د خلکو ته د سارو دراوړو موقع ورکړی شي.
مونږ دا یو چې دی اختر کې آزاد کړ چې پار شکل باندې چې رادرومي چې خلک قرباني او ساروي وخلي بیا یې کار وخت پابندې په لګې د حکومت پر خو خلک اوس خلکو ته ضرورت دی اختر شپې ورځې دي خلک به قرباني نه کا چې دوی سره ارسه بند کړی دي. مونږ دا غواړو چې دلته سوغه رادرومي خلکو ته اساني شي.
او د خیبر سیمې اختر علي وای چې اوس د سارو دراوړو په وخت په چک پوسټو د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
په چک پوسټو باندې بيخي مشکلات دي خلکو هغه ساروی تری ساری بیرته واپس کوي. مونږ ټول عمر نه ساروی د پېښور نه راوړو اوس په چک پوسټو باندې پابندي ده د اختره پورې د مونږ له اجازه تراکا د اختر نه پسته بیرته پابندي په ولګي. مونږ هیڅ اعتراض نشته په دلته باز درګونه خلک قربانی کا دا به ساروی کوم زنه راوړي چې پېښور نه مونږ را نولو.
خیبر جنسی ته د قربانی د سارو د راوړو د غستون زم چکله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې دغه خلک د مونږ ته درخواستونه راکړي مونږ به لیستونه جوړ کړو او د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر یا خیبر هاوس ته به ولیګو او هلته به ورته راهداري میلاو شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د راشد خان په غږ د غزل وخت شو دی په سلام پښتونخوا دغه خبرونه کې.
سارے گا سارے نیلی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سارے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسورے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسورے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیرے نا دیرے نارے دیرے نا دین کانو دین دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سرگو اتھا دی غزل فسو دی ستاد برندو برندو سرگو